جنگ سپری کرده باشه زمانی بسیار زیاد کوتاهی است تا دوباره احیا شود. وقتی که ما میگیم فعالیت در افغانستان صورت گرفت، کار شد و چرخه کاری که در 20 سال در افغانستان فعال بود و زنان کار میکردند، فعالیت داشتند در بخش های مختلف، در بخش های مختلف نه تنها در بخش حقوق زنان، ما میتونیم بگیم که در 20 سال گذشته ما خوبترین متخصصی نداشتیم، ما بیشترین به طور مثال ژورنالیست های بسیار زیاد خوبی را داشتیم که در 20 سال گذشته یا تحصیل کردند، فعالیت کردند و توانستند از خود در جامعه جایگاهی بسازند و در کنار زمین در بخش ورزشی ما بسیار زیاد دستاوردهای خوب داشتیم. اما با آن هم به دلیل ای که یا نمیشد برجسته سازی نشده هیچگاهی، صرف به دلیل از اینکه افغانستان جامعه خرد نیست و افغانستان نیازمند کارهای بسیار زیاد بیشتر و تهدابی و اساسی بوده و نیازمند کاری بوده که حداقل یک دستاورد و یک نتیجه مثبت کلانتر به دست بیاریم. ما هیچگاهی زمانی که ما میگیم که دولت طالبان مشکلات زیادی را صدرای زنان افغانستان قرار داره، هیچگاهی ما انکار نمیکنیم که در دولت قبلی مشکلات صدرای زنان قرار نداشته بوده، اما با وجودی که در دولت قبلی زنان و طوری بسیار زیاد گست کرده فعالیت داشتن، کار میکردن، فعالیت ها در هر بخشی داشتن و فرصت های بسیار زیاد خوب داشتن، با آن هم مشکلات برای زنان وجود داشت. اما موضوع بسیار زیاد کلانی که در اینجا من میخوایم اشاره بکنیم این است که هیچگاهی در افغانستان روی این موضوعی که باید سر یک دستاورد چقدر تاکید شوه و زمانی که ما روی یک موضوع کار میکنیم و حداقل باید یک نتیجه مثبت از او داشته باشیم، روی این موضوع اصلا کار صورت نگرفته. بعضی از فعالیت ها طوری بوده که حداقل شکلی بودن، مثلا صرف به دلیل اینکه مو چوکی ها را پر بکنن، اما دو سه روزی سمینار را سپری بکنن و مو مقدار پولی را که برشان در بودجه پروژه در نظر گرفته بوده امور را مصرف بکنن، به این طریق پیش رفته یک تعداد از یک بخش مهمی از کاری به این طریق پیش رفته که بدون هیچ نوع نتیجه به پایان رسیده و این را ما نمیتونیم هیچگاه بگیم که یک دستاورد بوده به مردم افغانستان. و میمانه بخش دوم کاری که زنان افغانستان فعالیت کردند در این بخش، ولی با آن هم برجسته سازی به دلیل این نشده که فساد حاکم در سیستم دولتی افغانستان قبلا هم وجود داشت، مشکلات قبلا هم وجود داشت، فعالیت های زنان مشکلات صدرای زنان فعال افغانستان از قبلا هم وجود داشت، ولی حال به شکلی برجسته ترش صورت گرفت.
ډیر مننه څمکنی صاحب. آریان یون صاحب لمر سره بیر توسل سوی د تلیفون لالاري. یون صاحب ستاسو څخه ما غوښتل چې دغه پښتنه وکړم چې د افغانستان په قوانینو کې د برخه اخیستلو د ونډلرلو ترڅنګ هغه کوم داسې فعالیتونه یا لاسترا ورنی ستاسو په نظر چې تاسو غواړئ چې یادې کړئ زموږ اوریدونکو واوري چې دغه زموږ و اوري شدینا اوریدونکو ته یو الهام بخښونکی ډول و اوسي.
اول نه زموږ د مبارزې تاریخ خو ډیر وګد تقریبا دیش کال بکیږي چې په سیاسي مبارزه کې شریک ما او ډیر حد پورې کوشش کړې په هر برخه کې چې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان هویت او د افغانستان ملي ګټو ته ژمنه اوسم او همیشه هم دا فعالیتونه کړي دي. خو کله چې د پوهنتون نه فارغ شلو نو پوهنتون نه خپله په پوهنتون کې مې دنده واخیستله او تر ډېره حده د افغانستان د بچیو په روزنه کې مې برخه اخیستې. هغې نه وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې مې دنده ترسره کړه، البته د ښځو مسؤول وم د څلورو ولایتو د زون په سطحه، چې هلته موږ وکولای شو چې د لومړي ځل دپاره یوناما په سیاسي برخه کې د ښځو فرهنګي ټولنه جوړه کړم، هم د ټولو احزابو چې هغه وخت فعالیت یې کوو په افغانستان کې د هغوی یوه سیاسي ټولنه جوړه کړم، یوه ګروپ جوړ کړم په ملګرو ملتونو کې، البته ښځینه وو. دغه راز د لومړي ځل دپاره زه په دې وتوانېدلم چې په ننګرهار کې د ښځو یوه ټولنه چې د ښځو د سوکالۍ ټولنې په نامه وه او دا د لومړي ځل سوزونې شاخ کې اولنۍ ټولنه وه چې دا م جوړه کړه، چې د دې په طریقه زموږ ډېرې خویندې هلته مصروفې شلې او بالاخره د ښځو دپاره په هره برخه کې فعالیتونه شروع کړل. او موږ یوه ډېره ښه مجله تاسیس کړه د ناهید په نوم، البته ناهید هغه خور وه چې کله افغانستان په اویایمو کلونو کې جنګونه شروع شول نو د دې خپل د پتې ویزت د ساتلو دپاره د جنګ سالارانو نه د اووم منزل نه ځان لاندې خطا کړ او شهیده شله. نو دغه د دې په نامه م یوه مجله جوړه کړه او په دې مجله کې حتی دومره ستونزې او مشکلات او داسې یو قوي مقالې موږ نشر کړې چې بالاخره هغه وخت حکومت اعتراض وکړ او غوښتنه یې دا وه چې دا مجله باید بنده شي، ځکه موږ د خپل ټولنې واقعیتونه پکې منعکسول. خو موږ باندې سیاسي فشارونه ډیرو او بلاخره دا مجله په موږ باندې بند کړه. وروسته د هغې بیا موږ انتخاباتو ته ودرېدم، ولسي جرګې ته راغلم. په ولسي جرګه کې تقریبا شپاړس اوولس کاله مې غړی وم، د ننګرهار د خلکو استازیتوب مې وکړ. دلته م کوشش وکړو چې په هر قوانینو کې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسو، مخصوصا د ښځو په برخه کې چې کوم حقوق دي، هغه حقه حقوق البته چې د افغانستان او زموږ د ټولنې سره سمون خوري او زما ټولنه د هغې د عزم توان ولري هغه هم پکې ځای په ځای کړل. دغه راز د اسراري لوی جرګې غړی وم، هلته م په ډېر میړانې سره وکولی شو چې د ډېرو غټو جنګ سالارانو او پردیپالو جاسوسانو په مقابل کې ودرېږو او مبارزه وکړو. هغې نه وروسته د اساسي قانون په جرګه کې مې غړیتوب لره چې د اساسي قانون د هرې مادې په برخه کې م په شپو شپو مطالعه کړې او زحمت مې ستلی او کار م کړی تر څو د افغانستان اساسي قانون جوړ شو. او هم د امن په جرګو کې، د سولې په جرګو کې، په دې ټولو جرګو کې چې په افغانستان کې تېرې شوي، د ننګرهار د خلکو استازیتوب مې کړی. دغه راز ځینې کتابونه مې هم لیکلي چې یوه د ښځو په برخه کې د تذکیره ده، د ښځو چې د ټولو ښځینه شاعرانو که په لر کې دي که په بر کې د دیو یوه تذکیره مې دغه چاپ کړې ده چې په دې کې د ښځو په برخه کې ډېر معلومات مې راټول کړي. او برسېره پر دې نور اجتماعي برخه کې چې سره د دې چې د یو وکیل وظیفه د قوانین جوړول دي، د بودیجې تصویبول دي، د حکومت په اعمالو نظارت. خو ما هم بیا ننګرهار دپاره ډېر کار وکړو، مخصوصا خویندو دپاره. ډېرو لرې پرتو سیمو ته زه لاړم چې هلته خویندې زما ډېر په تکلیف وي. حتی دا قصه مې یو مخکې خپرونه کې هم درستاسو وکړه چې ما ته په اچین ولسوالۍ کې یو ښځه راغله او ډېرې وژړل او سر یې راته لوڅ کړ، وویل چې زما د سر اخته ټول ټکېدلي ځکه زه لس کیلومتره پیاده زما او مزل وهم او په سر اوبه راوړم. نو زه په دې باندې بیا ډېر مې افسوس وخور چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې څومره مصارفات وکړه، مګر زما خور نن یو د سکول اوبو دپاره احتیاج ده. نو دا ستونزو مشکلاتو په هغه ساحو کې هم ډېرې څاګانې د دې خویندو دپاره ویستلې. امکانات هم برابر کړل، کورسونه مو ته جوړ کړل، د حیاتۍ کورسونه. خو زما فعالیت هېڅکله په ښارونو کې نه و، همیشه به په اطرافونو کې و، ځکه زما خور مخکې وایي دوه طبقې ښځې لرو، یو تعلیم یافته او یو بې تعلیمه. خو زه وایم چې دوه طبقې نه دي، که موږ یې هغه په فیصدي باندې وویشو، زما یوه فیصده خور هم تعلیم یافته نه ده په افغانستان کې. تقریبا 99% زما بې تعلیم دي چې په لرې پرتو سیمو کې پرتې دي. هغه چې تعلیم یې کړی هغه ډېرې کمې دي په افغانستان کې. کاش افغانستان په دې شرایطو کې وای چې موږ په دوه طبقو په 2% باندې ویشلی وای چې 50% زما تعلیم یافته دي او 50 نه. یو فیصد خور زما تعلیم نه دی کړی او نه د خپل حق حقوقو نه خبر دي. مونږ به کله چې اطرافونو ته لاړو بیا به م ټوقې کولی شو نن د اتم د مارچ دی، نو خویندو به موږ ته خندل چې د اتم د مارچ څه شی. یعنې دومره کار ونه شو په افغانستان کې د خویندو دپاره. اوس حالت دغه حالت ته رسېدلی، زه بیا هم خپلو خویندو ته وایم چې کابل مه پرېږدئ. ګوری اویایمو کلونو ته په افغانستان کې داسې فجایع تېرې شلې چې نه هېڅ افغان هغه هېرولی نه شي. زما خور ځان د اوم پور نه لاندې را خطا کړ، ځان یې شهید کړ د خپل عزت او د خپل پت ساتلو په خاطر. زما خویندې په باریکوټ سینما کې په میخونو باندې میخ کوب شلې. زما په خویندو په عزت او په ابرو باندې تعرضونه وشول، مګر نن هماغه جنایتکاران هماغه خاینی نیکایي وتړله. نن بیت هغه زما د حق حقوقو غوښتونکي دي او موږ د ښځو حقوق غواړو په افغانستان کې چې تر پورې عدالت پلی نه شي. او هغه کسان چې افغانستان سره خیانت کړي، هغه چې د افغانستان ښځو سره خیانت کړي، هغه چې د وطن سره خیانت کړي، هغه ته جزا ورنه کړی شي، نو همدغه حالت به تر ډېرو کلونو پورې نورم رواني. اوس زما خویندې وایي چې موږ په مشکل سره مخامخ یو، ځکه بهر ته ځو. په اویایمو کلونو کې لږ مشکلات وو، کډم بار نه وي، ستونزې نه وي، ښځو په عزت او ابرو باندې تېری نه کېده، مشکلات ډېر نه وو، مګر موږ خپل وطن پرې نه خودو. اوس به هم نه پرېږدو، مقابل مشکلات کې به جنګېږو، خپل حق به غواړو.
ډېره مننه ستاسو د وخت څخه یون صاحب او څمکنی صاحب. ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
the hawa nuriya marana ya mahula شیم خنجریم زمی تورده بابایم.